او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارده کیده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې د ډېر لوی فرصت ده.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو ترشلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته شته دا یو ولګي
مالیا عموم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول پجه باندې اغیز کړی.
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر شخیدلایم.
اغانشتاین خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم د ورو یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخښ د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جی په اړه غهی منځته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لویه غهی منځته راځي. دویم غټه غټه داد چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه انګلیسي ستله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي د سرمایه گزاري مملکت ته د سیاحت بایس کړي د افغانستان غو نه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټه ده چې سیاحان هلته ځي یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالند لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې یغجی ورغول شي او ساتل شي په دې ملکونو کې چې هغه اقتصاد دغه ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاري کوي بازارونه جوړیږي هوټلونه جوړیږي دغه یو ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونسکو ته انجنیران استي مسلکی خلک استي تر څو غږی وساتل سی ورغول سی او دا غي سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي دا غي په بیا رغونه کې دا غي په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوې دی د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیقل عزیزی د طالبانو حکومت اړوند بختر اژانس لخوا په یو خبره شوی ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې موترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاور ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولی خو آیا دا بن د یونسکو په غلس معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دی لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه غلس معیارونه چې دوی د بشرینو بوخ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي ځانګړي فرهنګي استازیتوب کې وو مخینه البته دوی 50 کال شي دا هغه د 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي نو دغه ټول معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1902 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشالتي روي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وای د پخوا په پرتاله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼګونه کم شوې ده
چې هغه وخت چې زه ماشوم وم نو ډیر خوندې کول او ډیر مزه بي او خلک برتل ورته بیا پس له هغه وروسته بیا د کرزی په وخت کې د هغه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی بیا په اوسنی وخت کې امارات حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل ډېر خلک به ورته راتلل په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر وکال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړی دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړی دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې لمخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک چې کتاب اخلي یا څوک چې کتاب مطالعه کوي شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي، یا درسي کتابونه سي پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یا د ازادي مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبروندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه موږ تاسو وګورئ قیمت سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمت سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمت سوي، د هغه په لحاظ کتاب بیه هم قیمت سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي، هغه ته محصلین چې موږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغه کې لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغه ته کوشش وکړو تخفیف راولو یا کتابونه په اوسه کمه ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولې خرچې نه وي بیلولې، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سې د دری او فارسی ژبه لیکل شوې دي، او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوې زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کېږي. ان شاء الله زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړو باندې ان شاء الله مشکل حل کېږي. پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام وي.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ دورې محصول ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي.
ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولې د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولی شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تېر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خپرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتې سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وی بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډوډي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول ښاغلي ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډیره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو ولدتي توکی وه، او له بلې خوا یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیتوب سره مخ شوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې وي، او په اساس کې تر ډېره یعنې بنیادي کار به عرضې ته نه دی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه علتونه دي. یو علت هم دا د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول، ځینې ادارې تر ډېره وخته بندې وې، لکه معارف په برخه کې له شپږم پورته د انجینو لیسې پوهنتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیاتو هم لوړ شوي دي. په ژمن کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر فرصت شوی، ډېر ارزانه راتلل، اوس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
کتابونه چاپ کړي.
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغه هم دي، او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ دغه عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول په جبه باندې اغیز کړي.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. ناصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګری د طالبانو د سوداګری له وزارت سره یا له نورو مسولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته راوړلې نه شي. متاسفانه چې دوی څلور ته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خوړلې چې باید دوی بل غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې ارزښت کې شوی دی هغه د کاپي رایټ په اساس چې د کاپي رایټ نه نقص نه هغې زیات شوی و کتابونه کاپي کړل. په دې غرض کې تر فرهنګي وزارت قوي لاس راکړل او په برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کال کې موږ درنه وتونېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه شي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یې نه لګ لګ چې دای حرکتونه وکړه او وتونېدلې چې دغه د دومره یو نه یو څو بنسټیز کوچې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوي شي.
ناصری صاحب بخښي ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې جنو کسان ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولینا تقریبا 15 سوره دی بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شوله او ضمانت خو شي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کارت لاس نه کوو.
جیرک صاحب د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبري ورسره کړې دي هغه اونه وخت کې یو څو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش یو خاطر هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تما کې دې څومره تل نه پوسټه خو محدود کسان دي ګوت په شمار کسان کوټیو په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خاطر څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پېږدي کوم کتابونه چې له دې خاطر هغه هم عام په کاچاکی ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سی په پېښور کې ونی سی او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخ کې خبرې کړې وې او د ورستو کې خبرې ورسره وکړې. دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې یو خواته ستاسو د کتاب لپاره بازار وګورو خو عملی اقدام تر اوسه نه شوی.
سمون صاحب که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټل لارې کتابونه نه سره غوښته، لیکن که چیرته له پاکستان راغوړي لږه ځای په اسانه راغوښته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لمه سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیې سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخښئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسي د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه وسهلات و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابرات ته سپارل د پوسټ له لارې به هغه د هوایی شرکتو سره بیا دغه طریقې لیږل او طبعا دغه د دې ځای نرخونه دغه ځای سره فرق کوي ځکه هلته چې دی هوایی هغه د تګ لار آسانه ده نسبت دلته پروازونه ډیر دي یا ولاته دام کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډیر لوړه بیه وي او دا لاته د هغوی د ستونزو ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او جیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حل لار دا څرګندوي چې د نړۍ په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کړي لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دې برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي، لکه زموږ د نفت او ګازو ټول مسایل چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځته راوالي، او ځکه موږ راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه پاتنی فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نشئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي، موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته قطامه یو. کېدای شي تجاران هم دلته زرفه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ شته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه
نصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان زموږ سره مخکې هم په رابطه کې وو، نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم تماس نیسي. دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارې بوخت دي، تقریبا په دې موده کې په خپله ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تقریبا یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنای کړی شي، خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا په ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وه، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وستلی وه د خود کفایۍ په حساب چې خلکو ته په یوه اړتیا بدله شي. نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته را ژوندې شو، بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم ودرېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودرې شي؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم د دې ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې مراولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همست لار چار است خو مهم هغه اندازه چې انګیزه د خلکو ته ورک.
ناصری صاحب د بحث پور سو کې به ستاسو نظر واخلم. مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي، انګیزه خو یا عمومي شید او د نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي؟ یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته یې مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا سړی په هر ولسوالۍ کې درې سوه وطني ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. یا بل خو اوس مثلا موږ او یس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنې اوس اویا خودکفایي او اکثره خودکفایي دا ده چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دغه ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دغه یوه لاسته راوړنه ده، هغه باید وساتل شي. د ساتل لاره یې دا ده چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا 40 سلنه په خپل کې پښو ودرو. او که دا خریداري ونه شي ځکه یعنې دا موږ یو بل اواز هم پسته نه غواړو د دینه، دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دې غلا نه کولای شي چې موږ وده وکړو. او په خپله د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې هرڅه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولای شي چې یوه بریده د موږ ستونزې حل کړي. او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او دغه سره مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کړو. شاید بل داسې لاره نه وي.
صفیولانا سری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو کنه صرف سه نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينس مقالې خبرې شوې دي. د د نثر لوستونکي نه ستړي کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
د نثر په وسلو د دې ارخه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبيعي ډول باندې د چې کله خپل وس خپل لومړی مقاله چې ما په 2008 کې لیکلی او د وسنوي سره پرتل کوم ډیر په دې سوي ډیر کې سوي مندا یو ډول نه پیګم په خپل سمې کې یعنی د خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا ورسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوډی زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه ورسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای او سره د بالکل د دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا خو ځینی کتابونه چې د مشروع استادانو د خالق کلتوري دی ملوست دي خو کریکتا در ته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم په خپل خپل پیج سمنه ورته چې لسره ول ول پیج دا نه مفهوم ورکی نه د وستون کې لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم
جن کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې کڅوک حاکم وي ممکن نصر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باید شوي د چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله
ما نه غوښتل دا خبر وایم خو دا خبره صحیح ده او ترڅو چې اغانشتاین په خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سي تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید ودسی او ژبه او ته تشریح او یعنی که تاسو څه سم زده یا ماشوم باید قرباني پوکراسي او کوم سم نه زده بل څوک نه سي پکولای په خپل شکلیاتو کې روانه او چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي
له محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنو سپرلیو پیغلو کو راولی سترگی دا پرخو کوگی دا گلو تندی کلو ماتی تندی کلو ماتی که تندی مات کلو تندی کلو ماتی تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو وی جار کلل پتورو مٹو سحر بتم چشپو جار کړل پتھور مټو سحر بثم کړو په هغه خلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راټول کړی دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارته د ګلو ویشت د مولو کارته د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارته د ګلو زئی چې جون تیر کړو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستی ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې جون تیر کړو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهې د فکر پا اکبر راغلا وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
د غزل سر آزادی راډیو ادبی مجله رانغاړو تر بلې کڼې زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدی وي
Oh, روزگار روزگار روزگار.